ستړي مسي وخت مازیګر 15 بجې شوی نن د سپتمبر لومړۍ نیټه د کال 2015 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ده د مشال ډو په نن ورځې په وروستي خبرګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ او ونی ساجمل هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله ویاست په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او د یورپ له راتلونکي ناقانونه کډوالو په اړه باندې رپورټونه او څېړنې واوري خو پیل له خبرونو کوو مایک سپارم انیسا اجمل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن انسان مرګی برید شوی چې پکې لګته لګا درې کسان وچل شوی دي افغان ولسمشر وایي باید دینی عالمان دې د اداري فساد ختمولو په لړ کې خپل رول ادا کړي او ملګری ملتونه وایي چې د شام په پالمیرا ښار کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده او اوس ته خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ 500 زخمیان شوي دي د مشال لیډیو خبریال وایي چې ځان مرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوي خو نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی دی د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه بلی شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش کولو خو چونکې دلته سیکیورټي ډیفاپ شوې وه او خسدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل د نوکېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو
د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام مسله والی ډلې قبول کړې ده په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي د ایف ټی ایم ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمو نه 370 کورنۍ د خرګي ټرانزیټ پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې سید عمر محسود زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نقدې مرستې هم شوې او ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړل شوې دي د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمہواری پوره کړي د چیف جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ نن د سپریم کورټ فل بنچ د اسلام آباد په 11 سیکټر کې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادې دورانیدو پر ضد د اورېدنې پر مهال ویل چې که ریاست د خپلو اوسیدونکو د استوګنې بندوبست نشي کولی نو بیا د هغې نه د سرسوري د اخیستو حق هم نه لري بلخوا نن مشال ریډیو ته د کچا آبادې اوسیدونکي عیسی خان ویل چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو کې تیریږي او د سپریم کورټ نه هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن مجرمان نیولې دي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور مجرمان نیولې چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی په دې خبري غونډه کې دوه نیول شوو مجرمانو ومنله چې خبریال ارشاد مستوی رسول کوکی او یونس درې واړه په ډزو وشلي وو د دوی په خبره هدف یې یوازې ارشاد مستوی وو بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجي مظاهره وکړه د حکومت غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رایټ په قانون دی عمل وکړل شي ځکه چې اکثره خلک د کاپی رایټ د قانون سرغړونه کوي هنرمندانو زیاته کړه چې د دې مسئلې د حل لپاره د حکومت باید د سینسرشپ یو کړنلاره جوړه کړي د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګل پاورس ته وی خبري غونډې پر مهال وکړ د ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوې ده د کمی وروسته بعد پټرولیم نوی نرخ 3 روپۍ او شپږ پیسې د های سپیډ ډیزل نرخ 2 روپۍ او 4 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ او 11 پیسې وي افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وسله افغانانو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته ویل چې د فساد په لمینځ وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 45 وسلوال وجل شوي دي. د دې ولایت د امنیه قمندانې بیان سید سرور حسینی نن مشال ریډیو ته ویلي چې یاد وسلوال تېره شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانۍ عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادتخانه کې د چاودنې خبرونه وو. په پالمیرا ښار په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د روزنې او څېړنو ادارې یونیټار د چاودنې نه دا وړاندې او د وروستو وختونو عکسونه ورکړي دي چې پکې د عبادتخانې ځینې برخې تباه شوې ښودل شوې دي. رویټرز خبری اژانس پرون ویلي دي چې امریکا د روس او چین د ځینو هغو کسانو او ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حملې کوي. د رپورټونو په حواله امریکایي چارواکو ویلي دي چې د بندیزونو په لګولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې چې ورسره له روس سره اړیکې خرابېدای شي. او په ستمبر میاشت کې د چینی ولسمشر شي جی پینګ واشنگټن ته په رسمي سفر اغېز هم اچولی شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لومړی خبر ورکړې وه چې د اوباما انتظامیې د چین او د نورو هیوادونو پر ضد پابندیزونو لګولو فکر کاوه خو د روس نوم یې نه و یاد کړی. په واشنگټن کې د روس سفارتخانه لا په دې اړه څه نه دی ویلي. وروستۍ خبر دا چې پرون د آسټریا په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره کړې. د ویانا په مرکز کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې نارې ولګولې چې قانوني لارې پرانستې او انساني وقار ته تر هر څه لومړی دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهي پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ اغستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.60 روپۍ او په 1.65 روپۍ یو یورو په 1.18 روپۍ او په 1.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم 25.25 روپۍ او 25.25 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانی په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 250 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 3.0، بنو کې 4.0 او 3.0، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.0 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریده او د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکل په روانه خبری غړی کې د جن نور مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. په خبر ایجنسی کې ځانمرګ برید درې کسان وژلي او شپږ 50 ته ټپان کړی دي. عین شاهد
مونږ چې را منډه کړه بهر نو تور تیاره وه او ډېر تور لوګی وو او ډېر خلک پراته وو ځای په ځای. مونږ زخمیان را اوچات کړل.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد د خاما یا کچه کورونو د ړنګولو په اړه د مقدمې اورېدنه کړې ده. خو د مقدمې دفاع کوونکی څه زیری ورکوي؟
عدالت کا اور روانہ پیشی کے یودا سے پلان پیش کی پاگے باندھ دیا. سپریم کورٹ غور کی اور حکومت کا حکم جاری کی.
امریکا یو ځل بیا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی شبکې پر ضد دی پریکړه کاروایی وکړي. واشنگټن غواړي څه یو کارپوه وایي.
امریکا او امریکایی پوز له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورټ. د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې نن یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې درې کسان وژل شوي او شپږ 50 ټپیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او ورسره لشکر اسلام ډلې پر یو وخت د دې برید ذمہ داری قبوله کړې ده. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
دغه چودنه هغه محل وشوه چې د جمرود اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې دننه ګڼ شمیر قومي مشران او عام خلک موجود وو، خو چې دغه دفتر نه د خاصدارو د لاین آفیسر ګاډۍ څنګه را بهر شو نو دروازې مخې ته یې ځانمرګي بریدګر خپل ځان والوزول. د دغه پیښې په حقله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش یې کولو، خو چونکه دلته سیکیورټي بیف اپ شوې وه او خاصدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل ننو کېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو، چې په دې کې شپږ پنځوس کسان چې دي زخمیان شوي دي او په هغې کې درې کسان شهیدان شول، په هغې کې یو خاصدار شامل دی او په دې زخمیانو کې څلور کسان چې دي هغه سیریس کنډیشن کې دي او په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دقیق نگهداشت کېږي لګیا دي، جمرود هاسپیټل په الرټ باندې دلته د زخمیانو خو دیکھبال کېږي لګیا دي. د حکومت ریټ مختلف علاقو کې بحال کړی شوی دی، لازمن د دې ریاکشن کې دي.
د جمرود د بمی چاودنې پیښې په حقله یو عیني شاهد جهانگیر خان وویل،
هسپتال نه بهر یو ډېره غټه دماکه وشوه چې شیشې میشې ماتې شوې، نن بلډینګ مونږ چې را منډه کړه بهر نو توره تیاره وه او ډېر تور لوګای وو او خړې واغې ګردونه وو او ډېر خلک پراته وو ځای په ځای، مونږه زخمیان را اوچات کړل، ځنه کمپلیکس ته لاړل، ځنه دلته هسپتال ټریټمنټ وشو، او دا د انسانیت ډېر توهین دی او ظلم دی او ډېر زیاتی وشو.
په دې پیښه کې جوبل شوی یو تن سید محمد پریدی خپل احساسات صدا سے شریک کړل،
سوزاګۍ مو درول او ډرایور یم، د مکه وشو بیا په ځان نه پوه شو لوګای وو ګرد وو بیا ما ډاکټر ته منډه کړ
د جمرود د ځانمرګي برید پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ایمیل للارې په خپل غاړه واخیسته، او په سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی هم د دغه پیښې پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د خیبر د ریلوی لاره د هر ډول تګ را تګ د پاره خلاص کړل شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي جنوبی وزیرستان ته د مسعودو کډوالو د ستنېدو دولسم پړاو پرون زخه پیل شوی. په لومړۍ ورځ 300 زخه زیاتو کورنۍ د ټانک جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدو د نې دولسم پړاو په یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجسټر کړې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
پسفلی وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننبه کوره مسعود قبایلانو وزیرستان ته د بیرته لږدولو دولسمه مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره پسفلی وزیرستان کې د قبایلو د پاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلې یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګۍ نوي ترانزیټ پوینټ نه ټولې 320 کورنۍ چې پکښې 248 رجسټرډ او 2 انرجسټرډ کورنۍ شامل وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشولی شوې دی چې په کافلیکس شامل یو سل درش په تب بچون تا د گوزن او نورو رنزونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د 10,000 کلدارو 245 ATM کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاد دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې 9,871 کورنۍ نومونه له اول ور لیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې پله پسې لګیا وي. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د پښتنو د خما یا کچا کورونو د ورانېدو پر ضد د کیس اورېدنه کړې ده، او پر دې وخت باندې د کیس یو جج ویلي چې ولس ته د سر سوری ورکول د حکومت ذمواري وي، خو حکومت له دې عیني ذمواري څخه سرغړونه کړې ده. عدالت دا هم وویل چې باید د دې مسلې یو بشپړ حل راوستل سي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د چیف جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې فل بینچ په اسلام آباد آی 11 سیکټر کې د سبزی منډي سره نږدې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادی دورانی دو پر ضد د اورېدنې پر مهال وی چې ریاست خپل اوسیدونکو ته د سر سوری نشي ورکولې، نو د سر سوری د اغستو حق ورسره هم نشته. عدالت زیاته کړې چې یو طرف ته د غریب ولسنا د دریو ګنټو په نوټس باندې په زور یو آبادی خالی کولی شي، او بل طرف ته په زرګونو جریب ځمکه شتمنو قبضه کړي خو څوک ترې د تپوس جرت نشي کولی. د کومې چې ښکاري دلته د غریب او مالدار لپاره جدا جدا قانونونه دي. د اورېدنې په موقع جسټیس دوست محمد خان وی چې د خپل کورونو بچ کوونکو باندې خو حکومت د ترخګرې مقدمې درج کوي خو په ترخګرو باندې لاس نشي اچولی. کله چې مشال ریډیو د کچا آبادی دوران اورلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوونکي پارټۍ د یو مشر او وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه وپوښتل، نو هغه وی
او زه تاسو ته یو زیر ادا درکوم چې سپریم کورټ پرون په دې کې چې کوم تسلیم شوی چې صاحب راغلی وو د کراچۍ نه، د هغه 15 کاله خدمات دي په سند کې د کچا آبادیو د خلکو ته د ریلیف ورکولو هغه باقاعده دا ذمواري وسپارله چې هغې دې عدالت ته پر روانه پیشۍ کې یو داسې پلان پیش کړي چې په هغې باندې بیا سپریم کورټ غور وکړي او حکومت ته پرې حکم جاری کړي.
مشال ریډیو ته د کچا آبادی یو اوسیدونکي عیسا خان وویل چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو تیریږي، خو د سپریم کورټ نه دوی هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي.
اول خو مونږ ملل دا یو چې مونږ ډېر پریشانه کې درو سپورې، اول خو زموږ د بچو ته داخلې نه ملاويږي، سکول کارت مثلا هم کارت دا ودرې دي کنه، او کوم ځای کې چې موږ کډه اړو دي نو سال ته خلک مونږ دوی تاسو کچا باندې ور تاسو دا نه نور ګوزي راګ مونږ باسي، اول خو مونږ دا وته نو وځي کچا باندې.
یاد دي چې دروان کال په یو کم دیر شمه جولای د پښتنو کچا آبادی د اسلام آباد انتظامی د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې لنګ کړی وا، او له دې وروسته عوامي ورکرز پارټي د دې پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه درج کړه چې پکې دریس خپل کړی وو چې دا د آئین آرټیکل 9، 14، 15، 22 ای پر ضد ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی وایي د دوی امنیتي سرتیرو په کوټه کې وژل شوي درې خبریالان نیولی دي چې د ده په وینا تعلق یې د بلوچستان لیبریشن آرمی سره دی. د خبریال ارشاد مستوی، عبدالرسول کوکی او یونس دریو اړه تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې په ډزو وژل شوي وو. خدای ناصر په دې اړه باندې تفصیل راکوي.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی د سې شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې دوی په کوټه کې د درې وچر سویو خبریالانو قاتلین نیولې چې تعلق یې له بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بیلې سره دی. شفقت چې له نیول سویو کسانو څخه یو دی په خپل اعترافي بیان کې یې د دې پېښې ذکر په داسې ټکو کې وکړ. زه چې کله پورته دفتر ته وروختم نو هلته ارشاد مستوی ناست و. لومړی لږ وارخطا شوم ځکه چې دوی ټول درې کسان ناست و. په همدې وارخطایۍ کې مې لومړی په ده ډزې وکړې چې تر هغه وروسته هغه نور دواړه کسان راولاړ سو او یوه زما د نیولو هڅه وکړه او هغه بل بیا په سوک وهلم، ځکه ما بیا په هغوی هم ډزې وکړې. شفقت په خپل د اعترافي بیان کې زیاتوي د دوی هدف یوازې خبریال ارشاد مستوی و، خو هغه نور دوه خبریالان یې له ویرې وژل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټی په دې خبري غونډه کې وویل، دا ترهګر چې یو وخت به یې دا دعوه کوله چې دوی د بلوڅو د حقونو جنگ کوي، خو زه دا وایم چې اوس دا جنگ د حقوقو لپاره نه بلکې د بهرنیو استخباراتو په خوښه کېږي، ځکه چې همدوی اوس په فرقیزه او توکمیزه توګه بلوڅ قام سره جنگوي چې له همدې سازشونو څخه یو سازش یې د ارشاد مستوی د وژنې هم دی. د ویل ورده چې خبریال ارشاد مستوی چې له خبری آژانس آن لاین او ای آر وای ټلویزیون سره یې کار کاوه په 2014 کال کې د اگست پر 28 نیټه په خپل دفتر کې له دوو نورو خبریالانو سره یو ځای وژل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سیو بل رپورټ تر ازو. د پاکستان حکومت د سپتمبر میاشتې لپاره د پټرولیم په مصنوعاتو کې 3 روپۍ کمای کړی دی چې د بیګا د شپې 12 بجو څخه ال درآمد عمل ورباندې شروع سو. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تولو په بیه کې تقریبا 6% پوره کمای راغلی، خو حکومت په ملک کې د تیلو په نرخ کې 3% پورې هم کمای ونه کړی. نور تفصیل د احمد الله په رپورټ کې.
د ګل پورز د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی خبری غونډه کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان وکړو. د کمی ورستو د پټرولو نوې نرخ 3 روپۍ شپږ اویا پیسې، د ډیزلو نرخ 2 روپۍ څلور پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ یولس پیسې شو. که یو طرف ته حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو، نو بل خوا یې د ګیس په نرخونو کې 14 نه تر 13 فیصده پورې اضافه وکړه. د کورني صارفینو لپاره یې ګیس 14 فیصد، د تجارتی صارفینو لپاره یې 10 فیصده، د صنعتونو او توانایي څانګې لپاره یې 22 فیصده او سری جوړونکي څانګې لپاره یې د ګیس په نرخ کې 3 فیصده اضافه وکړه. مشال ریډیو چې کله د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې په نړیوال مارکیټ کې چې په کم شره سره د تیلو په نرخ کې کمی شوی دی، آیا حکومت د هغې مطابق په پاکستان کې د تیلو په نرخ کې کمی وکړو؟
نړیوال مارکیټ کې تیل تقریبا 105-110 ډالر پر بیلر وو، هغه 60% لاندې غراغلی دی. زمونږ سره 130 روپۍ پر لیټر نه هغه حکومت 80 روپو ته 20 روپو ته، نو دا ښکاره خبره ده چې انټرنیشنل مارکیټ کې چې په کم شره سره قیمتونه کم شوي دي، پاکستانی حکومت هم په هغه شره باندې د تیلو قیمتونه نه دي کم کړي.
په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیاتو استاد او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه وایي که حکومت یو طرف ته د تیلو په نرخ کې کمی وکړو، نو بل خوا یې ورسره په ټیکس کې اضافه هم وکړه چې له وجې اولس ته هغه شان ګټه ونه رسېده کمه چې په کار وه.
کمی چې کم دول اوس په کار وګڼو هغه کمی خو ونه کړو. دوی په ټیکسونه ولګي، نن سبا دا نور مسلم روان دي، د 3% وذ هولډینګ ټیکس چې لګولای دا غینه د دوی ته ریوینیو کم شوی دی. هغه کور کول د پاره دوی دا یو اسانه طریقې په دې طریقې ټیکس ولګي د خلکو نه، هغه پورا سہولت خلکو ته ترانسفر نه کی.
د یادونه دا چې حکومت د اگست میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ 3 پیسې او ډیزلو په نرخ کې 2 روپۍ 6 پیسې کمی کړي وو. خو د جون میاشتې په لومړۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 3.5 روپۍ او د ډیزلو په نرخ کې 3 روپۍ 150 پیسې اضافه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باډې به کور سوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ سوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي. له دې وجې دوی د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خبرې نسي ریجنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باډې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملي په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواری ته به غوږ شو.
د خیبر جنسی باڑی نه بیکوره شوی خلق وای چې په شاکاس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد سو په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو لوجی مهم کارونه رئیسار وی او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حق لا د باڑی سیمې یو تن سلطان اکبر پردای مشال ریډیو توای
په شاکاس کې کملی وی سنټر چې د باڑی خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل حالت جوړ شوی دی. نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چکم دستخطونه کول وی، ویریفیکیشن وی، د شناختی کارډ او د میسایل او وسرا پاسپورت. نو هغه د پرا مونږ ورکی یو یو دستخط پرا په میاشتو په چری کلنو باندې مونږه ګرځو چې مونږ د ځوانان د پیښور نو خورنا د خپل کورونا او د جلوزو کې نه روزي او هغه لی سنټر تلور شي او حالت ورته بیا بیا د کی چې تا دستخط نه شوی صبر وکړه تا کار نه شوی صبر وکړه او په میاشتو میاشتو باندې سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کیږي نه.
او د باډې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کلم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دې پوره فارم یال تک دستخط نه وي بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلی ټاک کورم پکې نه دی کړای ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینا یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلک ټول ڈی پیس پشناتی کارڈونو پورے تنگئی او بیا چشناتی کارڈ چس را نوی غا په جیل کې چي او قسم قسم جرمانه ته اخلي دی پولیس ولا چال دا مونکرا د شناتی کارڈ پر اپلای وکونو او یو تو سل دور تی تیرول لور شي وی چال دا پتی رو کې ڈیپٹی دو بل چ کوم تو سل دور دای خای صرف دو کومونو ل مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو یې سو کم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باڑے د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو چکلہ په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جنسی ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون تا وړاندې کړه. نو دوی وویل چې موږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عملا زیات کړو. چې دغه ستونزه هوار شي. د باډې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باډې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621، لنډو چپو 2013، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
په دې روسیې کې امریکا یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې قبایلي سیمو کې میشت حقاني نیټورک خلاف د اغېزمن ګامونه پورته کړي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو ځینې ډېرې خونړۍ بریدونه حقاني ډلې کړي دي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پیشور شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او د حقاني ډلې اهمیت ولې ډېر دی؟ په دې اړه د بشیر غاش رپورټ اورو.
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو له کبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. درې ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پاکستان ته تللې وه او د رپورټونو تر مخه یې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د حقانی شبکې خلاف دې سم عملیات وکړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده، خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي، نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي. خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
ځینې امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندو یا پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په ملیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد با د دغه سیم مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکی ګټې پرې نګدي.
اتحادی مرستندویا پنګي هس هم د دې کال تر اخره پوری کمیږي. بل د پاکستان لومړی توپ د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پولا د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري د ترهګر به زی راځي.
یاد دیوی چې د روسیو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړی چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
که څه هم تر اوسه ډیر وختي دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکراتو او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډیره داسې ښکاري چې دا هیله به عملي نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي، نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوسمهال دا هر څه مایوسوونکي ښکاري.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دی د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګه ګوري او ټول ځپي.
داو د بشیر غاش رپورټ چې د حقانی ډلې په اړه باندې وو. په دومره نیمای کې درته یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې د پاکستان په اړه دي او د افغانستان په اړه دي. خو اوس 15 بجې سوي دي انیسا اجمل به خبرونو لنډی سوړاندې کړی.
د خبری جنسی په جمرود بازار کې نن لږ مې وړاندې په یوزان مرګي برید کې لګتل لګ درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ کنسل زخمیان شوي دي. د مشال لیډیو خبریال وایي چې ځان مرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړي. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ د ورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپله آئینی ذمهواري پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنا تورن کسان نیولې دي. د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز پښتین نن په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټ په جنا سره کې یو کال وړاندې د دریو وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولې چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتون کې وسله والې ډلې یا بیل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رایټ په قانون دی عمل وکړل شي، ځکه چې اکثره خلک د کاپی رایټ د قانون سرغړونه کوي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وسله افغانانو په ملیونونو ډالره تاوان کړی دی. محمد اشرف غنی نن دا خبرې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه داسې ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي خال پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. اور رائټرز خبري اژانس پرین ویلي دي چې امریکا د روس او چین د هغو ځینو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف انټرنیټي حمله کوي.
انیسا اجمل وش د خبرونو لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتیا د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فنډ سره تړلې ده. ورځپاڼې په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي، هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقع ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فنډ د اولسي مسلو په مقابل لیکن ناکافی دی، پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده، باید چې د چترال ضلع نمایندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د پخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو، نو پسې د دې چې ولسی مسایل هوار شي مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلي دي، نو د دې ترمنځ د ولسی مسلو حل پاره خپل منسي تاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړی ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلی کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړی ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوی دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لري کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشر ولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کې لیکي تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولې وو. دا شان د ام کیو ام په استفو د جمعیت علماء اسلام فی مشر ثالثي شروع کړې وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجوده وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي ایشیا کې اړۍ ګړۍ رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په 15 نیټه کېدونکې اقتصادي غونډې افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوي دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 3.5 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسئلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله کې د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله کې که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسئلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلی دی چې د افغان حکومت او په دای هواد کې کارکونکو نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریمورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کولو لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهم موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو شمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون له پنه غوښتونکو ډک اورګاډي د آسټریا پلازمینې ته ورسېدلې. په دغه ځای کې 40,000 ځای کسان راوتلي وو چې د پنه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د بدا سل کې دا چې اروپا د دومې نړیوالې جګړې را په دیخوا د لومړي ځل لپاره د پنه غوښتونکو له دومره لوی شمیر سره مخامخ کیږي. د آسټریا په څیر انګری هم د پنه غوښتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی خو وایي نو پنه غوښتونکو ته اجازه نشي ورکولای چې دغه هیواد ته ننوځي. ملالی بشیر ته بغښتو.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ شي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګاري له پولې سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو اویا پناه غوښتونکو مړې وموندل شول. پرون ماښام د اتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو ته راوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکي رویټرز خبري اجانس ته ویلي، زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي، او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی، او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا 300,000 پناهغوښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي، او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناهغوښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14 بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناهغوښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناهغوښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناهغوښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو، د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې 4 د بلغاریا وګړي او 1 افغان دي.
دا وملالی بشیر. ای ایف پی خبری اجانس د هنګری په سرشار بوداپست کې د هغو کډوالو د ستړیو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې زیاتره له جګړه ځپلو هیوادونو تښتېدلي دي. اجانس کې د بوداپست د ریل ګاډو سټېشن هغه ځایونه ګرځېدلي چې ګڼ شمېر کډوال جرمني ته د سفر کولو په انتظار ناست دي. دا کډوال چې زیاتره پکې له شام سره تعلق لري، وای په جرمنی کې د پناهغښتونکو کډوال لپاره شرایط آسان سوي دي، نو باید چې په اروپایي اتحادې کې مخکې سفر ته پرېښودل سي. تفصیل ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
ای ایف پی خبری اجانس لیکي د اگست نیمایي راهیسې د هنګري هیواد پولیس پر ریلوي سټېشن کډوال د ټکټونو لرلو باوجود دروي، خو د ګل پورس پولیس نه موجود. اجانس د کلیټي سیمې د ریلګاډي په سټېشن له شام سره تعلق لرونکي ادوات لسکلن کډوال ایهاب یاسین د خلیلي کې یقین یې نه کیږي چې آخرکار جرمني ته روان دي. هغه اجانس ته ویل چې پروای نشته چې چرته هم ورسیږي، خو د جرمني هامبرګ ښار به د ټولو خوي. اجانس لیکي د شام او د نورو سیمو د کډوالو لپاره د بوداپست ریلګاډو سټېشن په دې وروستو کې هغه ځای ګرځېدلي چې اروپا ته په سفر کې له پیچلي حالاتو سره مخامخېږي. هنګري چې د اروپایي اتحادیې غړی دی، مخکې په دې اصرار کولو چې د اروپایي ټولنې د سختو اصولو له امله د ویزو نه لرونکي کډوال غرب ته سفر کولو ته نه پرېږدي. اجانس لیکي له حالاتو تنګ راغلي کډوال د اګست په میاشت کې هره ورځ د خواوشا 2000 پشمیر کې هنګري ته داخلېدل چې د بوداپست په دوو مهمو ریل سټېشنونو به په انتظار ناست وو. اجانس د طالبانو تنګ راغلي او پاکستاني دوکاندار د خلیلي لیکي تر هغه به د ریل ګاډي انتظار کوي تر سوچې کولی شي. خو اجانس وایي د ډیرو کډوالو صبر هم په ختمې دوخکاري. د اجانس په خبره د تېرې اونۍ په اخیره کې د کلیټي بهر په یو احتجاجي ناسته کې په سلګونو کارجنو کډوالو چې د زیاترو تعلق پکې له شام سره و، ویل چې په جرمني کې د پناهغوښتونکو لپاره شرطونه د نرمېدلو دا معنی ده چې دوی اوس هلته تللی شي. یو احتجاج کوونکي خبري اجانس ته وویل چې اول یې نه پرېږدي چې کډوال هیواد ته داخل شي، او بیا وروسته له تللو نه منع کوي. دا خبره دغه کډوال د هنګري د حکومت لخوا د کانټاتار درولو طرف ته په اشاره سره وکړه چې د سربیا له سرحد سره په جنوبي برخو کې جوړ کړل شوی دی. خو بیا د اجانس په خبره د ګل پورس پولیس غایب وو، او کډوال د ریلګاډو د پاسه سپرېدو ته پرېښودل شو. قسم په سر کې سټېشن ماسټر دغه ریلګاډي مخې تلل ته نه پرېښودلو چې دغه په خبره د حد نه زیات کسان پکې سوار وو. خو په اخره کې د پولیسو په وینا ریلګاډي ته د مخ کې تللو اجازه ورکړل شو چې راتلونکي تمځای ویانا وو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجره په یونی مبجه،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو،
د نړۍ رنگونه په درینی مبجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجی،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نور افغان خوژنه بس او د ترګرو له ملاتړه لاس واخلي. ښاغلي دوستم دغه څرګندونې تېره شپه ناوخته د نوموړي د شراغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړې سوې غونډه کې وکړې. جنرال دوستم دغه شان پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان آی اس آی د افغانستان د خلکو دښمن وګڼلو، او دغه هیواد د کړنو په وړاندې جدي مبارزه اړتیا ټینګار پر اړتیا پر مبارزه د مبارزه پر اړتیا ټینګار وکړي. سمو همکار اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کلی کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر 13 نیټې د عملې پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لیست ته وغورځوي.
ولې د پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لیست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟ زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاس یې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړې فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبری هوایی نکوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم وویل چې د سې شنبه په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره، په ځانګړي ډول منځنۍ اسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د نام نه کولو او په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه وجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره 350 د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي دي. چارواکي وایي چې دغه وسلوالو به د شینوارو په بیلابیلو سوالۍ کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد د مچالډیو خبریال بازومت عابد راکوي.
دغه وسلوال چې ځانونه یې د اسلامي امارت جنګیالیان بلل، د سټېشن بی پورز د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې ته د خپل درنو او سپکو وسلو سره راغلل او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت او سولې شورا په ګډو هڅو یاد وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
نن درې پنځوس کسا د خپل اسلحو سره، البته چې دی کې لس میله راکټ و، د ملي امنیت د لارې وسپار شو سولې پروګرام ته په دغه ساحو د شینوارو کې، لکه سپین غر، لکه اچین، لکه نازیان، لکه غنیخیل، لکه مومندره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقعه د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له ورور وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د
ټول خپل نظامی مشرانو مننه کوم چې په دې ساحه کې دیو ته زمينه مسايده کړې ده. غوښتنه مې د ټولو وسلوال مخالفینو نه ده چې نور د ورور وژنې نه د خپل وطن د ورانولو نه لاس واخلي او راشي او د سولې په پروسه کې موږ سره شامل شي.
د قاری یاسین په نوم یو تن چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ سره تعلق لري او د شل کسیز ګروپ مشري په غاړه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به د وطن جوړېدو ته مټې ورونغاړي.
دا 50 کلونو را په دیخوا د ننګرهار ولایت په ډېر شمېر ولسوالیو کې فعالیت کاوه، خو زیات فعالیت په دمنګا د بټي کوټ او کوز د مومندارې په ولسوالیو کې وو. د ننګرهار د ملي امنیت سره زمونږ رابطې وشوه، د خپلې وسلې هم راوړې خپلو مشرانو ته مخې ته کېښودې. اوس په انشاءالله چې کلکه دفاع د خپلې خاورې نه بکړو.
د ننګرهار د سولې شورا چارواکي وایي چې د سولې بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو مشرانو ته تر شپږو میاشتو پورې 15,000 افغانۍ او د ګروپ غړو ته یې د میاشتې 8,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوی وایي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ننګرهار د سولې له ولایتي کمیټې سره تر دې دمه 132 کسان یو ځای شوي چې ګڼ شمېر یې په یو شمېر دولتي ادارو کې د اجیر په توګه ګمارل شوي او ځنو ته یې حرفوي کارونه ښودل شوي او په خپل روزګار شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ټاکل شوی ده د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د رپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پرېکړه کړې ده، په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات او سولې لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي. مرالی بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ولې په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نشي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې یې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخه اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکي موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو. ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره 3 غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر وو کړي او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ 3 نورې غونډې سوې دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتو کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تریوی اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولای برخه واخلي او د دې معنی دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently, Indian officials have backed peace.
په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بېله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډېر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومې پالیسۍ خپلوي، او د دغه هیواد همکارۍ ته رښتینې اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټوله نړۍ په دې پوهېږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی، او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سرخوري، او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه ټیټه سي. موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي، او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسو وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي، او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو، او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15300، 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو اوریدنن وزي نه ساته خبرونه ورستي خبري کړي دا چې پای ته ورسېده. خو پای ته رسولو لمخه به د انیس اجمن څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن لغرمې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 650 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پرته تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیات له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا بادې دورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپلې آئینی ذمهواري پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولي چې تعلق یې بلوچ له بلتون غوښتونکي وسله والی ډلې یا بی ایل ای سره د بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمن سوړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره هڅه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادتخانه وی جوړه کړل شوې ده. د اگست په 13مه نیټه په پالمیرا کې په بل عبادتخانه کې د چاودنې خبرونه وو. اور رائټرز خبری ایجنټس پرین ویلی دی چې امریکا د روس او چین د اغو زنو کسانو ادارو پر ضد پربندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حمله کوي.
خبرونو لنډیز مولا نساج مزه اوریدې او ملدې سره د مشال ریډیو د دې وخت نه ساته خبرونی پای تر رسیدو تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی پر مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. هم د دې ترڅنګ تاسو هلته ریپورتونه هم لیدلای شئ، لوستای شئ او ویډیوګانې هم ته او دارنګ هم دغه هر څه تاسو د مشال ریډیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شئ او هلته تاسو په لیکلې بڼه او سره ویډیوګانې هم لیدلای شئ. د مشال ریډیو د دې وخت پرونی پاتې که تاسو په دې څپو پاتې شئ نو ډیوه رادیو اورېدلای شئ. عبدالکاکړه او نورو ټولو ملګرو ته اجازه ورکړئ. خدای په امان.